دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دویم مرستیال وایي وسلوال مخالفین په پاکستان کې د مشت افغان کډوالو لمنځه جنگیالي جذبوي او په دې هواد کې د کډوالو کمپونه یې د روزنې مرکزونه دي د بلوچستان علاقې د کوټې په خار کې د اهل سنت والجماعت د ګوند په یوې غونډې ځانمرګې برید شوی او وسلوالو کسانو د بورکینا فاسو په یو کلیسا کې څلیرش کسان وژلي
د خبرونو نروسته پر راپورټونو کې لومړنۍ موضوع داده چې د افغانستان د سولې شورا ویلي دي هیله لري چې طالبانو سره د مراکز د مذاکراتو لپاره هیئت په مشوره وټاکل شي
خو امید ده چې داسې یو مجلس وشي چې حکومت او هم سیاسيون هیئت باندې پریکړه وکړي
د افغانستان دولت وایي چاته به اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو پروسه تحریم کاندي
دلته به هیڅ صورت هیڅ ټیم نشي کولای چې د انتخاباتو پروسه بایکاټ کړي
په پا پاکستان کې د افغان مهاجرو د سلويخ کال د پوره کېدو په حق لر رپورټونه او مرکه حمله رو خو اوس ز زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه وری د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوی مرستیال وای لنګدې دوه لسیزو را پدې خو وسلوال مخالفین په پا پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو نه جنګلی جذبوي او په دې هواد کې د کډوالو کمپنۍ خپل پنځایونه او روزنیز مرکزونه ګرځولي دي سرور دانش نن په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د څلويخ کلونو پر اکیدو په مناسبت نړیوال کانفرنس کې وویل چې په پا پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په کمپنۍ کې په افغانستان کې د مشروع دولت پر ضد تبلیغات کیږي
ودل همین کمپ ها علیه دولت مشروع افغانستان
په همدغه کمپونو کې د افغانستان د مشروع دولت پر ضد تبلیغات پیل کړل او حتی د افغانستان د مشروع دولت پر ضد یې ویجاړونکي او تروریستي جګړې پیل کړې دا وضعیت د دې لامل شو چې تاوتریخوالی بې ثباتی او ناامنۍ په افغانستان کې دوام پیدا کړي
اغلی دانې زیاته کړه چې پاکستان او ایران باید د افغان کډوالو نه د افغان حکومت په وړاندې د یوې سیاسي مسلې او فشار د عامل په توګه کار ونخلي
طالبانو تیر شپه د قندوز د خار د شورا خاک په سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د قواو په یوې پوستي برید کړی دی افغان قواو ته پکې تلفات اوښتي دي د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې د اردو 15 عسکر وژل شوي او 3 نور زخمي شوي دي د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې د برید نه وروسته تازه دم افغان قوتونه د ځمکې او هوا له لارې سیمې ته استول شوي او طالب وسوالې په شاتم بولې دي اغه ول په دې نه خطه کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي خو کرشمیر تر اوسه نه دی سرګن
په همدې حال کې د المن پولاد کې د طالبانو یو ځای قومندان ویلي دي مشران یې تر اوسه ورته د اوربن په حق لته پیغام نه دی ورکړی او په همدې خاطر په دې ولایت کې جنگ لا روان دی په پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې هم طالبانو ویلي دي چې د پلان سره سم خپل بریدونه جاری ساتي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به تر راتلونکو 2-3 ورځو پورې اعلان شي د دې کمیسیون کمشنر محمد حنیف دانشیار خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون 90% پریکړو د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د پریکړو سره مطابقت لري او ستونزه پکې نه و
ما به شما اطمینان دادم ایتانم
زه تاسو ته ډاډ درکولی شم چې د 3 یا 4 نور ورځو پورې موږ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلانوو
د افغانستان د شکایتونو کمیسیون 2 هفتې مخکې د استنافي اعتراضونو د څیړلو په حق خپل نتیجې د انتخاباتو د کمیسیون سره شریکې کړې دي
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې مسوده نه هي شوې عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د سولې اړوند ګټور ګامونه اخیستل شوي دي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامه هم نهایي شوې ده ښاغلی عبدالله همدارنګه وویل افغانان د تاوتریخوالي کمولو په اړه د دې توافقنامې د نهایي کېدو هر کله کوي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونه اوري د پاکستان د بلوچستان د ایالت د کوټه بخار کې د اهل سنت الجماعت د ګوند په یوې غونډه کې ځانمرګي برید شوه ده پولیسو ویلي په برید کې لږ تر لږه 8 کس وژل شوي 14 نور ژوبل شوي دي پولیس وایي 14 د کوټه پریس کلب مخې ته شوې ده عیني شاهدانو ویلي دي چې یو شمیر پولیس هم په 14 کې وژل شوې دي تر اوسه کومې ډلې د دې 14 د کولو ادعا نه ده کړې مګر د بلوچستان په ایالت کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو نه علاوه شیعگان او سنیان په یو بل بریدونه کوي
پا په پاکستان کې د ورک شوي ژورنالیست مړی پیدا شوی. د پاکستان د سند ایالت پولیسو د دوشنبه په ورځ وویل دغه ژورنالیست مړی پیدا شوی چې تیره ورځ کار ته د تګ په مهال بدرکه شو. پولیس وایي دغه شپږ پنځوس کلن ژورنالیست عزیز میمن مړی په نیر کې پروت و. دغه کورنۍ وایي عزیز میمن په خورا بېرحمۍ وژل شوی، خو دوی نه پوهېږي چې دا کار چا کړی. عزیز میمن د سند ایالت په یو محلي تلویزیون کې د خبریال او کمرمین په توګه کار کوه. هغه د یکشنبه په ورځ کار ته د تګ په لاره کې بېدرکه شو. د سند پولیسو مشر محمد فاروق وایي دغه خبریال مړی د مهراپور کلی په کانال کې موندل شوی او په دې هکله تحقیقات کوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. په ناروې کې محکمې یو 22 کلن هلک چې د خپل ناسکه خور د وژلو وروسته د اوسلو په ښار کې یو جمعه ته د خلکو د وژلو په نیت ورغلی و په دهشتګرۍ او قتل تورن کړ. څارنوالانو ویلي دي چې هلک خپله 18 کلنه مېرنۍ خور څلور مرمۍ ویشتلې او وژلې وه. دغه هلک همدارنګه د وسلو د ښار په یو جومات کې شپږ ډزې کړې، خو څوک یې وژلي یا ټپي کړي نه وو. په مسجد کې دننه خلکو دغه برید کوونکی نیولی و او وروسته یې پولیسو ته سپارلی و.
وسله والو کسانو د بورکینا فاسو په یو کلیسا کې څلیرش کسان وژلي دي. عیني شاهدانو ویلي دي په ډزو کې د کلیسا کشیش هم وژل شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا وسله وال څوک ول، خو جهادي ډلې چې د القاعده د شبکې او اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره اړیکې لري کوښښ کوي په بورکینا فاسو کې کنټرول ترلاسه کړي.
د امریکا حکومت د جاپان د سیاحتي کشتۍ نه خپل اتباع وویستل. دغه کسان کالیفورنیا او ټکساس ایالتونو ته وړل شوي دي او تر څارنې لاندې دي. د خبر تفصیل شیر غورزنګ لولي.
دا کښتۍ ډایمنډ پرنسس نومیږي او یو ډېره غټه سیاحتي کښتۍ ده. دغه کښتۍ د فبروري د میاشتې له 15 نېټې نه را په دې خوا د جاپان په یوکوهاما کې درول شوې ده. له چین وروسته ډېر خلک په دغه کښتۍ کې په کرونا وایروس باندې اخته شوي دي. آسترالیا، ایټالیا، کاناډا، جنوبي کوریا او هانګ کانګ هڅه کوي چې خپل اتباع هیواد ته راستانه کړي. په دې لړ کې امریکا څخه باندې 300 کسان د کالیفورنیا او تگزاس ایالتونو ته را انتقال کړي دي. دوی به 14 ورځې قرنټین وي. په کښتۍ کې شاوخوا 300 اتیا تنه امریکایان سپاره وو چې شپږ څلوېښت تنه په کرونا وایروس اخته شوي دي. له بلې خوا په چین کې روغتیایي مامورینو نن خبر ورکړ چې په هغه هیواد کې 11 کسان په کرونا وایروس باندې اخته شوي دي او د مړو شمیر 1800 تنو ته اوچت شوی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونو نوریا. د سوری حکومتي مطبوعات وایي دمشق نږدې یو ډله ایز قبر موندل شوی چې شاوخوا اویا جسدونه پکې ښخ دي. ویل کېږي چې په دې کسانو کې د سوریې د امنیتي ځواکونو غړي او ولسي خلک شامل دي. د سوریې دولتي اژانس سنا نن ویلي دي چې دا قبر د دوما ښار د غوطې په سیمه کې پیدا شوی دی او ادعا کوي چې یاغیانو دا کسان وژلي دي. په وژل شوو کسانو کې میرمنې هم شته چې د چارواکو په وینا لاسونه یې تړل شوي وو او په سر په مرمۍ ویشتل شوي.
په هند کې چارواکو د برتانیې د پارلمان یوې غړي ته اجازه نه ده ورکړې چې د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر نه بهر وځي. د برتانیې د پارلمان د غړي دبی ابرامز چې د کارګر ګوند غړي ده په پارلمان کې د هغې کمیټې مشري کوي چې تمرکز یې د کشمیر په جنجالي سیمه کې دی. د هغې یو سلاکار ویلي دي میرمن ابرامز ته په هوایي ډګر کې ویزه نه ده ورکړل شوې.
په امریکا کې یو لسو څارنوالانو او د لوی څارنوالۍ مسؤلینو د لوی څارنوال ویلیام بار د استعفا غوښتنه وکړله. دا غوښتنه تر هغه وروسته وشوه چې لوی څارنوال د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوږدې مودې یو ملګري راجر سټون د سیاسي فساد په تور د محکومیت مودې لنډولو لپاره مداخله وکړله. او وروسته خبر ده چې د امریکا په لویدیځ ایالت نیواډا کې د دیموکرات ګوند د کاندید معلومولو لپاره د وخت نه مخکې رایګیری پیل شوې ده. دا دریم ایالت دی چې د ګوندي استازو ترمنځ مقدماتي انتخابات کوي تر څو په وروستي پړاو کې یو کاندید د جمهوري ریاست په عمومي انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سیالۍ ته انتخاب کړي. دا رایګیری به د سه شنبې تر ورځې دوام وکړي. په لومړنیو سرویګانو کې ښکاري چې سناتور برني سانډرز په آیوا او نیو همشایر ایالتونو کې اکثریت رای ګټلې دي او اوس په دریم ایالت کې هم کوښښ کوي چې بریالی شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. اجرائیه رئیس عبدالله د امریکایانو او طالبانو دواړو نه غواړي چې د سولې د موافقې تر لاسه کېدو مخکې د تاوتریخوالي د کمښت په موده کې خپلې ژمنې مراعات کړي. خاغلی عبدالله افغان قواو هم غکړی دی چې په دغه موده کې د سولې لپاره خپل نیت او اراده ثابته کړي. بل پلو طالبان وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې به د جګړې ښکیل اړخونه د یو بل په زرګونو بندیان هم آزاد کړي. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی.
د افغانستان اجرایه رئیس وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ سوې چې د ورځني تاوتریخوالي د کمښت په شرط به لاسلیک سي. ښاغلی عبدالله هیله من دی چې دا به بین الافغاني مذاکراتو تلپاتو اوربند او سولې ته زمینه برابره کړي. هغه له امریکایانو او طالبانو دواړو غواړي چې د تاوتریخوالي د کمښت په دغه موده کې پر خپلو ژمنو ودرېږي.
وختي کې روی جزئیات کاهش خشونت کار میشه، عملی شدنش و ای که ما مو چیزی که در توان ما است که نیت و اراده خود ثابت بسازیم به ای که ما متحد به صلح هستیم، همه در همه سطوح ای مسئله بسیار مهم است و برای طرف مقابلم یک فرصت است که ثابت بسازه که اونا اراده رفتن به طرف صلح دارند.
طالبان وایي چې د رواني میلادي میاشتې تر پایه به له امریکایانو سره هوکړه لاسلیک کړي. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر مرستیال اسدالله حنفي نن ټکې آسیا ویبپاڼې ته ویلي چې تر بین الافغاني مذاکراتو وړاندې به 2000 تنه بندیان آزاد کړي او همدارنګه به امریکایان او افغان حکومت د 2500 بندیان خوشي کړي. افغان سیاستوال حاجي دین محمد که څه هم د بندیانو آزادول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور رامنځته کېدو لپاره یو ښه ګام بولي، خو وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لا هم د افغاني پلاوي پر ټاکلو هوکړه نه ده سوې.
تر اوسه پورې خو داسې یو مجلس نه دی شوی، خو امید دی چې داسې یو مجلس وشي چې هغه کې هم حکومت او هم سیاسیون دوی یو ځای کښېني او د هیئت باندې پریکړه وکړي. خو دا خبره که دا کار ونه شي وخت په کمیدوي، نو بیا دغه د وینې تویدو ملامتي او په هغه چا باندې راځي چې هغه په دې کې رښتینې هڅه نه کوي.
شنونکي وایي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره په افغان پلاوي کې باید د ټولو مهمو اړخونو استازي وي، خو د پلاوي مشري یوازې افغان حکومت کولای شي.
موږ خپله د خپل دولت باید بې حیثیته نه کړو، باید حاشیې ته ونه شړو، ټول باید د دولت سره همکاري وکړو. ولې دلته ملي ګټې مطرح دي، یو خارجي جنګ په موږ تحمیل شوی جنګ مطرح ده. دغه له خاطره باید د دولت تر چتر لاندې باید دغه ټولې ډلې ټپلې باید متحدانه عمل وکړي او یو مشترک مخې لپاره مشترک اجنډا جوړه کړي.
که څه هم افغان حکومت د پلاوي د ټاکلو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ارګ وایي چې ولسمشر غني به په نږدې ورځو کې د افغان ځواکونو په ګډون له مدني ټولنو، سیاسي ډلو او نورو سره د سولې په اړه سلا مشورې پیل کړي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د حکومت وسوالو مخالفینو په پاکستان کې د افغان مهاجرو د کمپونو نه ځان ته پناه ځایونه جوړ کړي دي او د روزنې مرکزونه پکې جوړ کړي دي. له دغو کمپونو نه وسلوال دوی ځان ته کسان جذبوي او په افغانستان کې د جګړې سبب کیږي. مګر د پاکستان صدر اعظم دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې دا به د هر حکومت لپاره ډیره سخت وي چې د مهاجرو په کمپونو کې زرګونه کسان تر څارنې لاندې ونیسي. د امریکا خبریال ممتاز بهیر رپورټ راکړي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغانانو د کډوالۍ د سلويختمې کالیزې په مناسبت نړیوال کانفرنس کې وویل ل شاوخوا دوه لسیزو رئیس د افغان حکومت وسلوال مخالفین په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو له کمپونو څخه جنگیالي جذبوي. د ښاغلي دانش پر وینا د افغان حکومت وسلوال مخالفینو په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه په خپل پناه ځایونو او روزنیزو مرکزونو بدل کړي دي. هغه زیاته کړه
و در همین کمپ ها علیه دولت مشروع افغانستان
په همدغه کمپونو کې د افغانستان د مشروع دولت پر ضد تبلیغات پیل کړل او حتی د افغانستان د مشروع دولت پر ضد ویجاړونکي او تروریستي جګړې پیل کړې. دا وضعیت د دې لامل شو چې تاوتریخوالی، بې ثباتۍ او ناامنۍ په افغانستان کې دوام پیدا کړي.
همچنان تاکنون تداوم پیدا کړي.
ښاغلی دانش زیاته کړه چې پاکستان او ایران باید له افغان کډوالو څخه د افغان حکومت په وړاندې د یوې سیاسي مسلې او فشار د عامل په توګه استفاده ونه کړي او کډوال هم د سیاسي مسایلو له امله تر فشار لاندې رانولي. هغه وویل چې افغان کډوال باید په تدریجي او داوطلبانه توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دغه کنفرانس کې د ښاغلی دانش څرګندونو ته په غبرګون کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سوله ایزو شرایطو رامنځته کېدو غوښتونکی دی ترڅو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. هغه په پاکستان کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو د پټن ځایونو په اړه د سرور دانش څرګندونې رد کړې او ویویل د سپتمبر له 11 څخه مخکې ممکن دلته داسې وسلوالې ډلې وې چې په افغانستان کې جنګېدلې، خو له هغې وروسته موږ دلته د زرګونو مهاجرینو کمپونه لرو. کوم حکومت کولی شي چې زرګونه تنه په دې کمپونو کې وساري؟ له همدې امله دا مهمه ده چې په افغانستان کې د سولې داسې شرایط برابر شي چې مهاجرین بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. که له هغې وروسته څوک له دې خوا فعالیت وکړي، موږ یې مسؤلیت په غاړه اخلو. عمران خان همدارنګ زیاته کړه چې د پاکستان پوځي او ملکی دولت په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه ګډ دریز لري. د غراز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان مهاجرینو د مسلې یوازینی حل په افغانستان او د سولې روانو مذاکراتو پورې تړلی دی. هغه ویل موږ پوهیږو چې د دغې ستونزې د حل لاره په افغانستان کې ده. موږ هیله لرو چې د سولې د روانو مذاکراتو په نتیجه کې د سولې توافق د افغانانو لپاره د یوې ښې راتلونکې لامل شي. ښاغلی ګویتیرش د افغان کډوالو په اوږدمهال کوربتوب کې د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه او هیله وښوده چې په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو وروسته په پاکستان کې د افغانانو د اوږدې مودې کډوالي پای ته ورسیږي. دا مهال په پاکستان کې سباندې 2.4 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 1.5 میلیون یې په قانوني توګه او سباندې 1 میلیون یې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
دا سندره د اغو لسګونو زرو افغانانو د مهاجرت د ژوند لمړنۍ شپې او ورځې بیانوي چې څلوېښت کاله مخکې پاکستان ته مهاجر شوي دي. له دې جملې نه یو کشمیر خان زرملوال دی چې د پکتیا د زرمت د کلي نه پاکستان ته مهاجر شوی دی. اوس د کشمیر خان سره مرکه لرو. کشمیر خان زرملوال صاحب، ډیر کلونه کیږي ته پاکستان کې مهاجر یې؟ یاره دې سلوي خال خو بشي وی یا
زما خادم خو سلوي خال وو شو بالکل نو نو نه وی انا را پدې خاطر دا غره وو څو وخت پورې سلوي خال وو شو بالکل.
ها نو سمره بچیان دي دا بتول دې مهاجرت کې پیدا شوی؟ بله
الحمدلله شپږ زمان جو نو ملور ده.
ها
دا ټول دغه مهاجرت په وخت کې دلته پیدا شوی.
دوی سبقونه ویلې دي انا؟
سبقونه مې ویلې دي، په تعلیم مې کړی دي.
نو تاسو خو په کم کې اوسېدې دا دومره عمر کنه؟
او کم کې و شو په خیبر پښتونخوا هری تور په 15 نمبر کې چې ما سوګنه د زبر خادم خورې کوم وخت چې موږ په نومه شو نه ویل چې افغانستان نه راو پاکستان ته مهاجرت راوک په 15 نمبر کې چې سوګنه لرم بالکل.
نو زما سوال دا دی چې دا دومره سروې خلونو کې د څه ګټه او پروسې دی بایلو د مهاجرت؟
نو ډېر څه مو بایلو د ځکه لپاره دی چې ما دې عمر زیاتې شپې ورځې شیدې زیات عمر.
بله
دا په پردې هیواد کې تیر شو. یم دې ته ما په ټیکر باندې زبا خازم دې ته بایلو دل ما په نظر باندې وایي.
ها
او مخکې کوم څه لاسره ورنه وکړه هغه دا و چې دا د خپل هیواد مختنورم دغه قدر او د موږ د هیواد مینه او محبت مخته لا زیات شو. او دغه هواد چې موږ لمغ نه پاتې ده د شنه چې موږ نه به خاتم کورې د موږ هواد شهر ده هرم کلم نه دا جوړ از په د جهات کلم کې ډیر وخت کې د زپلم او راتلم هغه د جهات په وخت کې سما جه نیم وان دا څر به دا را په دې خو اوس جوړ از خپل هواد چې موږ کله هیڅ کلم نه دی ورته زباجان
وز دلته تاسو سره زرمروال صاحب د خپل خپلوان ډیر دي که فقط یوازې ته خپل کورانه دي ځکه افغانستان خو ډیر کورانه ماجر شو زربونو په ملونو ته یوازې ک نور خپل خپلوان دې سره دې کم کشته
نو خپل خپلوان هم سره سره او هر څوک دې هواد بری دې هغه باندې ما خبر دې چې هغه دې خپل دې ما سره دې په دې کې کوو
اوه چې گاوندې
کډوال دلته یو سره سره پاتې کیږي
چې هم دې وطنداري هم دې گاوندې خو هغه خپل نوم ډیر زیات خې کنه چې سره ښه گزاره سره لري نو زرملوان صاحب ته دومره کال دلته څنګه گزاره کوي څنګه دا ژوند چلے دا روزگار څنګه چلیږي کاربار پیسې مېسه ساتي څنګه پیدا کوي ته کار لري نه لري
پیسې مې څه خو خپل باندې زه شو مې یو وخت پر د لند وخت پر خو دې کین یو وخت پر اس باندې ما کار کاو
ها
هغه نه مخکې دکانداري کوله
ها ها
نو یو وخت دا به خپل دکان نه لاول یو نه مخکې شو د برچا سره به کار کاو مطلب هغه من نه پکوم ځان ته برابرول
خو
شو د ما زمن دی الحمدلله نو اوس هغه لګیا دي کار کوي سره سره کارم کوي سر دلته د مدني فعال په هاي سپنجن چې کار کوي مو مت خیر کې غړي لپاره
سوال مې دا دی چې تا ویل شپږ ځمن لري د شپږ وړ ټول کارونه کوي یعنی دومره پیسې ګټي چې ساسي گزاره کوي
چې دې ان شاء الله یو گزاره کوي دلته په دې هوا چې دا یو چې مچ جوړ شي یو یو چې په دې خلکو باندې سوال او خو بیا هم ان شاء الله یو څه مر څه لاس تر راځي چې هغه د موږ خپل گزاره کوي
یو بل خبره او هغه دا چې د کورنۍ کې چې اولادونه غټ شي خو نو دوی بیا ودونه کوي تاسو زمونه ته ودونه کړی دي یا
زه به خادم کور مشر زوی ته تقریبا سلام نه سم مخکې واده وکړ یو ور په فکر کړی و هغه مې ورته بدل باندې ورته ورکړه او بس دغه سلور میاشتې مشر دوی ته مواده کړی کوم دا زموږ نادو د رواجونه چې دي به خاتم کور ډېرې ستونزې دي او جدا د دغه زموږ ولورونه ډېر جګ دي اکثره
زرمنوال صاحب نو تا ولې دغسې کار وکړو ته خو په یدې کنه چې بدل ښه نه دی تا خو به دا رواج نه کوو کنه
هغه خو داسې باید ما فکر باندې زه به خادم کور چې کومه جامات معلومات په خلکو کې فرق کې څوک چې ښه خلک دي
خبر روانی دی چې ماجر به خیر بیرته وطن ته ځي افغانان به بیرته وطن ته ځي او ملک جوړیږي طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي دنیا کوشش کوي ته څه فکر کوې
خپل هیواد ما ته ډېر ګران دی ډېر محبوب دی راته زه به دا نه نم پاتې نه شم خو خبره دا ده زموږ د تک په باره کښې زه به قانون خورې چې امن ډېر ضرور دی یعنې که دا امن راشي او دغه د سولې خبرې چې روانې دي دې ته زه ډېر خوشبینه یم او بل یوه خبره مې بل کول غوښتلو
مهرباني
چې دغه مخکې چې کډوال تلو هغه د څلور سوه ډالرو په بدل کښې مثلا چې ورته ورکولې نو هغه چې ولاړه یقینا زه به خادم خورې بېرته مجرد خو ډېر زیات راغلي دي مجرد ته بعضې کورنۍ تللي دي هغه هم بېرته راغلي دي لپاره د دې سالته د وخت تېرېدل ډېر مشکل دي یو مشکل خو دا ده چې مطلب کاروبار هم البته نشته او بل مشکل دا ده چې نامنه ده مثلا امن نشته
فرق سړی مثلا د شوق ذوق موکې یو څه سختي په کې وي سړی چې د خپل کور لاړ شي که نه ستا ډېره سخته ورځ کومه ورځ به یادېږي دي
زه به کور کله وخت کښې په 2014 کال کښې هغه د ډسمبر په 14 نېټه باندې په آرمي پبلک ښوونځي باندې حمله وشوه او زیات کسان چې ووژل شو
دغه
نه وروسته دا وېره ورسره ووږځم یا به مې پولیس ونیسي یا به مې بوځي یو کاروبار په تلی شی نه کوم روزګار په تلی شی هېڅ شی ته م نه شوی کړی ډېر خلک له کوره نه شوی راوتل حکومت غوښته چې اوس کېدی چې په دې خلکو کښې دغه کسان دغه وجه وه
بیرته وطن ته خو روانې د خیره سره نو
مطلب ته وایي د زبا ځای نه وایي هر چا خپل وطن کشمیر
دی نو کشمیر خان هم وطن ته روان دی ښه ډېره ډېره مننه تاسو نه ډېر تشکر
دغه د امریکا غږ د راډیو نه موږ ډېره مننه کوو چې په دغه څلوېښت کاله کښې موږ ډېرې مرکې ثبت کړي دي او ټولو افغانانو غږ نړۍ ته رسولی ده او دغه اوس زما خور دته او د ټول امریکا غږ راډیو د پښتو خپرو د ټولو همکارانو نه زه ډېره مننه کوم.
تاسې نه مننه کشمیر خان زرمروال صاحب. کور دې ودان، په مخه دخه. د آشنا رادیو درنو ریدونکو، دا سخکاری چې امریکا او فرانسا د نړیوال امنیت د صحت او د امریکا او د اروپایي متحدینو د آینده اړیکو په برخه کې جلا جلا نظرونه لري. د نظریاتو د اختلاف په جرمنی کې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې چې څو ورځې مخکې وشو په ډیر واضح زول څرګند شول. د آشنا تلویزیون راپور ته ستاسې پام را اړوم.
د دې پوښتنې ځواب چې لویدیز د نړیوال امنیت له امله پر مخ روان دی او که زوال مومي، د امریکا د هیئت او فرانسې د ولسمشر لپاره واضح توپیر درلود.
لویدیز په ګټه کې روان دی، مونږ په شریکه د بری په لور روان یو، مونږ په ګډه دا کار کوو.
امریکایي هیئت وویل د دې خبرې ثبوت دا دی چې ناټو د روسیې په مقابل کې د اروپایي سرحدونو دفاع کوي او د امریکا مخکښ نقش د داعش د ماتې سبب شوی دی. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون وویل چې امریکا له اروپا سره په اړیکو کې د تجدید نظر په لور روانه ده. له همدې امله په کار ده چې اروپا هم خپل برخلیک په خپل وټاکي.
پنځلس کاله مخکې مونږ فکر کاوه چې زمونږ ارزښتونه نړیوال دي او د وخت په تیرېدو سره به مونږ په نړۍ کې برلاسی ولرو، خو کله چې زه راتلونکو لس یا پنځلسو کلونو ته ګورم نو مونږ به د نورو مقاصدو او ارزښتونو له امله لرې کړی شو.
ښاغلی ماکرون وویل اوس د دې وخت دی چې له روسیې سره ستراتیژیک بحث وکړو، او د ماسکاو د بهرنیو چارو وزیر په امنیتي کانفرنس کې وویل چې اوس د دې وخت دی چې د روسیې د خطر خیالي نظریه تک. د دې سره سره د چین په وړاندې پالیسي ښایي د امریکا او اروپا د اختلاف نظر ستر عامل وي. د امریکا د استازو د ولسي جرګې مشر نانسي پلوسي د کانفرنس غړو ته د چین د واوی د کمپنۍ د 5G ټکنالوژۍ د خطر په باب خبرداری ورکړ.
د دې مقصد دا دی چې موږ د معلوماتي لوی لارې لپاره د دیموکراسۍ پر ځای دیکتاتوري او مطلقه رژیم غوره کړو.
سکال د کمپیوټري امنیت او کمپیوټري شبکو د معلوماتو د خوندي ساتلو په مسله کې د فیسبوک مشر هغو تورونو ته ځواب ورکړ چې وایي د فیسبوک پاڼه د روسي او چین مداخلې ته د لویدیز په دیموکراسۍ کې د لاسوهنې اسانه شرایط برابر کړي دي.
مونږ د دغه پلان د مقاصدو د درک په برخه کې لږ شانته سوکه وو چې په دې پوه شولو چې د روسیې او نورو لخوا په څه ډول پروګرامونو باندې آنلاین کار کیږي. اوس مونږ د ورځې تر 1 میلیون زیات حسابونه د خپلو شبکو له لارې بندوو.
د امریکا هیئت وایي چې د غرب امنیتي صحت تر دې هیڅکله ښه نه و. هغوی له کانفرنس له یو څرګند پیغام سره ولاړل او هغه دا و چې چین اول لمبر رقیب او دښمن دی، او زموږ اروپایي متحدین باید د دې خطر مقابلې ته راویښ شي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان یو ویشتو ولایتونو ځوانان لغمان ته تللي او هلته یې په هغو پروګرامونو کې ګډون کړی چې د ځایي خلکو او ځوانانو سره د همغږۍ او د سولې د غږ د رسولو لپاره جوړ شوی و. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی.
د وطندار په نوم دغه پروګرام کې د یو ویشتو ولایتونو لسګونه کسان ګډونوال دي چې نن یې د لغمان تاریخي سیمې ولیدي. ډېر یې په لومړي ځل دغه ولایت راغلي دي. وطندار پروگرام د سیمه ایزو ارګانونو ادارې پیل کړي. مشر زین الله شهید زوی وای تر اوسه وو نور ولایتونو تم ورغلی چې د یوې سیمه خلک د بل ساحه خلک او د هغوی کلتور وګوري.
موږ پروگرام موږ بلخ شروع ک موږ بلخ ته تللی یو، موږ ننګرهار ته تللی یو، قندهار ته تللی یو، خوست ته تللی یو، نیمروز ته تللی یو، هرات ته تللی یو، بامیان ته. چنن خوشبختانه په لغمان کې یو او دا به د هیواد شمال او شمال شرق ولایتونو ته ځي. بیا به هم مونږ ځوانان د ختیځ ولایتونو نه د جنوبي ولایتونو نه اخلو، شمال ته ځو، شمال شرق ته ځو.
دوی وایي وبله موخه دا ده چې د وطن کنجونو ته د سولې غږ ورورسي او د سفر ملګرو ته هغه سیمې وروخی چې اوس پکې امن دی، خو نمونه د جګړو او ویرې سره تړلې دي.
د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.